د ماسپخین دو بجې شوې ازادي راډیو اوري په دې یو ساته خبرونه کې موزه نوري اس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې په جګړو کې د ماشومانو د مرګ ژوبل په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د هلمند ولی وایي وسلوال طالبان غواړي د سولې په خبرو کې د زیات امتیاز ترلاسه کولو په خاطر د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ ونیسي. د داعش د مهمو قمندانانو وژل به د دې ډلې پر فعالیت څه ډول اغېز وکړي دا موضوع مو په یو تحلیلي راپور کې څېړلې ده. د خبرونې دوهمه نیمایي مو هم د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې چې پکې د کانګو په نوم ناروغۍ په اړه چې په وروستیو کې څو پېښې په افغانستان کې ثبت شوي متخصص ډاکټر ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعتو مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمه کې له سخت دریځو سره په نښته کې تېره شپه لږ تر لږه څلور دولتي سرتېري وژل شوي. د اروپایي اتحادیې مشر د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادونو سرمشریزه چې ټاکل شوې وه نن د یونان د اقتصادي بحران په اړه پیل شي لغوه کړه. خو مخ در دې چې سیمه ییز او نړیوال خبرونه واوري، سید کمال شارف د افغانستان مهم کورنی خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکه د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت د سولې هڅې وستایلې، خو وایي چې د سولې د راوستلو په برخه کې باید معامله نوې موجوده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کندهار ولایت کې د مخدره موادو یو لوی زیرمه کشف کړې ده، او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو درې لوړ پوړي غړي نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت د سولې هڅې وستایلې، خو وایي چې د سولې د راوستلو په برخه کې باید معامله نوې موجوده. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د جرګې د نورو غړو د نظرونو تر اورېدو وروسته وویل په هغه صورت کې چې حکومت په دې برخه کې پوره هڅې وکړي، د هغوی د څېړلو په برخه کې به ورسره همکاري وکړي. د مشرانو جرګې غړو ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو په پیلېدو سره باید په هیواد کې روانه جګړه ودرول سي. مشرانو جرګه دا څرګندونی پر داسې محل کوي چې د شمې په ورځ ولسی جرګې هم د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د رسمي خبرو تر پیلېدو وروسته باید جګړه ودرول سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کندهار ولایت کې د مخدره موادو یو لوی زیرمه کشف کړی ده. د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي یاد زیرمه چې څه باندې 2000 کیلوګرام خام چرس پکې ځای پر ځای سو، د سرحدي پولیسو لخوا د دې ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د مکی دشت په سیمه کې ونیول سول. اعلامیه زیاتوي چې نیول سوي چرس د ډیورنډ کرښې ته نږدې د قاچاقبران لخوا ځای پر ځای سو. اعلامیه وایي چې د یادو چرس سره د تړاو په تور څوک نه دی نیول سوی، خو زیاتوي چې د نیولو هڅې روانې دي. د افغان حکومت اجرا رئیس په هیواد کې د پنګونې په برخه کې ملي سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. شاغلی عبدالله نن له پنګونې څخه د ملاتړ یا ایسای ادارې ته د رئیس په صفت د قربان حق جو د معرفي کول پر مهال ول حسب وکړي چې په هیواد کې د ملي سوداګرو د اختطاف مخه ونیسي. شاغلی عبدالله د هغو سوداګرو کورنۍ ته چې غړي مخ کې اختطاف سي و ډاډ ورکړ چې په دې اړه به د ملي امنیت شورا کې بحث وسي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا ګڼ شمېر ملي سوداګرو د امنیت نشټوالي په اړه اندېښنه شو دلیوه. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو درې لوړ پوړي غړي نیولې دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالجبار پر دلی رسنۍ ټول چې یاد کسان تیر شپه په ډنډي غوري ولسوالۍ کې نیول سوي دي. نو موږ زیاته کړه چې نیول سوي کسان د طالبانو سیمه ییز قمندانان دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالي بشیر وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ وايي په قبایلي سیمه کې له سخت دریځو سره په نښتو کې تیر شپه لږ تر لږه څلور دولتي سرتېري وژل سوي دي. د پوځ په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره سوه ویل سوي چې تیر شپه سخت دریځو په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د پولیسو پر یوه پوسته حمله وکړه. د اعلامیه له مخې په نښتو کې نه سخت دریځي وژل سوي دي. د پاکستان پوځ په دغه سیمه کې تیر کال پوځي عملیات پیل کړل. اوسنۍ جګړه د دغو عملیاتو اخري پړاو دی. وزیرستان د پاکستاني طالبانو او القاعده شبکې سره اړوندو سخت دریځو مضبوط مرکز ګڼل کیږي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختریزې ډلې په 2014 کال کې په تکریت کې د عراقي پوځیانو د ډله ییزې وژنې نالیدل سوې ویډیو خپره کړه. په دې 22 دقیقه‌ای ویډیو کې چې دې ډلې پرون په انټرنیټ کې خپره کړې ده، د بیرحمۍ نور شدت ښودل کېږي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د 2014 کال په دوبی کې د عراق تکریت ښار ته نږدې شاوخوا 1200 عراقي پوځیان ونیول. له هغو څخه اکثره په تکریت کې د صدام حسین د ولسمشرۍ په پخوانۍ ماڼۍ کې ووژل سول. دا ویډیو څلور ورځې وروسته له دې خپره سوه چې په بغداد کې یوې محکمې 24 سړي په اعدام محکوم کړل. د چین چارواکي وایي هغو اویغور مسلمانانو چې د تایلند لخوا له دې هېواده وایستل سول غوښتل له داعش ډلې سره یو ځای سي. د چین دولتي خبري اژانس وایي 109 اویغور نژاد وګړي چې د تایلند لخوا بیرته چین ته ولېږل سول ترکیې، سوریه یا عراق ته تلل چې له داعش سره یو ځای سي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا وایي 14 اویغور وګړي له هغه وروسته چې په تروریستي فعالیتونو کې په لاس درلودو تورن سول له چینه وتښتېدل. د سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې د چین پولیسو ځینې نورې مجرمې ډلې چې غوښتل یې د داعش لپاره اویغور او ترک نژاد مسلمانان استخدام کړي افشا کړي دي. له هغه وروسته چې د تایلند چارواکو ته څرګنده سوه چې دا اویغور د چین وګړي دي، هغوی یې په زور وایستل. د تایلند دغه اقدام په نړیواله کچه انتقادونه راوپارول چې وایي کډوال د چین د حکومت لخوا له ځورونې سره مخامخ کېدای سي. په جنوبی کوریا کې نن د توپان له بیرې ځایي پروازونه درول سوي دي. د چان هوم په نوم دغه توپان یوه ورځ مخکې د چین په لویدیځ کې سیمې وځپلې او اوس یې له کبله په جنوبی کوریا کې تیز بادونه او بارانونه دوام لري. د توپان له کبله لږ تر لږه 6 ځایي پروازونه اغېزمن سوي، خو نړیوال پروازونه اوس هم دوام لري. د هوا پیژندنې چارواکي وایي د دوی د اټکل له مخې دا توپان به شمالي کوریا ته تر رسېدو وروسته کمزوری سي. د دې توپان له کبله د چین په لویدیځ کې ځمکې ویجاړې او د تګ راتګ لارې اغېزمنې سوې او تر 1 میلیون زیات خلک خوندي ځایو ته انتقال سول. د اروپایي اتحادیې رئیس ډونلډ ټسک د اروپایي اتحادیې د 28 هېوادونو سرمشریزه چې ټاکل سوې وه نن پیل سي لغوه کړه. ټسک وویل یوازې د یوروزون 19 مشران به د یونان د اقتصادي بحران په اړه په بروکسل کې سره ویني. د یونان د اقتصادي بحران په اړه خبرې به د دې هېواد د مالیې وزیر او په یورو ګروپ کې د ده د سیالانو ترمنځ نن دوام کوي. په دې خبرو کې به ټول لوري هڅه کوي چې د یونان راتلونکی په یورو کې خوندي کړي. که کومه پرېکړه ونه سي، یونان به دیوالیه سي او له یورو زون څخه به جلا سي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس 3.5 میلیارد یورو پور غواړي چې یونان له اقتصادي بحرانه وباسي، خو د یورو ګروپ رئیس او د هالند د مالیه وزیر جوین ډیسل بلویم نن سهار وویل چې د یونان د ژمنو په اړه اوس هم شک سته. او د ناټو فضایي بیړۍ له نږدې 10 کلونو وروسته د پلوټو سیارې عکسونه مځکې ته مخابره کړي دي. دا فضایي سفینه به د پنجشنبې په ورځ له پلوټو 10000 کیلومتره لیرې په ساعت کې په 50000 کیلومتره سرعت کې تیره سي. پر دې فضایي بیړۍ 700 میلیونه ډالر لګېدلي او فضا ته تر ټولو استول سویو سفینو چټکه ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې په جګړو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. ولې ماشومان د ناامنۍ او د زیاتوالي قرباني کیږي؟
په جنگ کې بدبختانه اطفال او ښځې ډېر اولین هدف دی په جنگ کې.
د هلمند والي وایي وسلوال طالبان غواړي د سولې په خبرو کې د زیات امتیاز ترلاسه کولو په خاطر د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ ونیسي. په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مهمو قمندانانو وژل د دې ډلې پر فعالیتونو څه اغېز کولی شي؟ دا مسله په یو څېړنیز راپور کې څېړو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې ډیپلوماتان وایي د ایران اټومي موافقې ته نږدې شوي، خو یو شمېر ستونزمنې مسلې تر اوسه نه دي حل شوي. د خبرونې دوهمه نیمایي مو هم د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې د کانګو په نوم ناروغۍ په اړه چې په وروستیو کې څو پیښې په افغانستان کې ثبت شوي، متخصص ډاکتران ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. ما ملګر ملتونه په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونسف وایي یو کال مخکې په افسر ډول هره ورځ اووه ماشومانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښته چې سږ کال به دا ارقام له دې هم زیات وي. د کورنیو چارو وزارت بیا د وسلوالو مخالفینو وروستي فعالیتونه د ملکیانو په ځانګړې توګه د ماشومانو د تلفاتو د زیاتېدو اصلي لامل ګڼي. قسیم سولم علي نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د جنگ جګړو زیاتوالی د نورو ناخوالو ترڅنګ ماشومان هم زیانمن کړي دي. اوس د ملګرو ملتونو تازه ارقام ښیي چې په اوسط ډول هر ورځ په افغانستان کې تر اوو ماشومانو پورې د جګړو له امله یا وژل کېږي او یا هم ژوبل کېږي. په کابل کې د یونیسف یا له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې ویاند عبدالعزیز فروتان ازادي راډیو ته وویل چې د سږکال جګړو ته په کتو ښایي دا شمېر لا هم زیات شوی وي.
متاسفانه با آمار ارقامی که از سال 2014 به دست ما رسید،
په خوشینی سره کوم ارقام چې د 2014 کال څخه مترلاسه کړی دي، نو ویلی شو چې هر ورځ اوه ماشومان په افغانستان کې یا وژل شوی او یا هم ټپیان شوی دي، او په 2015 کال کې ممکن یو اندازه بیا هم زیاتوالی پکې راشي.
ممکن هست باز هم افزایش ده امسال هم رو نمو
شد. شاغلی فروتن که هم در سرش میلادی کال پرده دقیق ارقام ورنه کرل، خوزیت کرده احتمالاً کم ارقام چی دویه در کال پاخیر که خبروی در ماشومانو پا مرگ جوبله که لپرو سشکال چخه زیاد واله وشهی. دیوائی چی که در 2014 کال شمیره لی 2014 کال سر پرتلسی نو در ماشومانو پا مرگ جوبله که 8% الور واله شهی. په وروستۍ کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ماشومانو د 50 کلونو د مرګ ژوبلې په اړه یو راپور خپور کړ چې شي په دغه موده کې تر 2500 زیات ماشومان وژل شوي او نږدې 15,000 زخمیان شوي دي. په راپور کې په جګړو کې د ماشومانو شکیلتیا ته په اشاره د دې سازمان د عمومي منشي بان کی مون په حواله راغلي چې ماشومان په افغانستان کې د جګړې بار وړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په دغه هیواد کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ماشومان او ښځې د جګړې لومړني اهداف دي چې قرباني ورکوي.
زه فکر کوم چې په تېر کال او دا اوس چې کوم حالات روان دي د ماشومانو د ژوند د تحفظ لپاره ډېر ښه کلونه نه وو چې په جنګ کې بدبختانه اطفال او ښځې د اولین هدف
په جنگ کې. خو افغانستان کې د جګړو ترڅنګ ماشومان په نورو برخو کې هم زیانمنون کړي. په تر ټولو تازه مورد کې د کابل د اتمی حوزې مربوط سیمه کې د یو درې کلن ماشوم مړې وموندل سو چې د نامعلومو کسانو لخوا تر تښتول کېدو وروسته جنسي تیری ور باندې وسو او بیا په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوی و. د کورنۍ چارو وزارت هم دا تاییدوي چې وروستۍ جګړو په افغانستان کې د ماشومان مرګ ژوبله زیاته کړې ده. دغه وزارت یو ویاند نجیب دانش ازادي راډیو سره په امریکا کې دغه مرګ ژوبله مسؤلیت د دولت پر وسلواله مخالفین واچوي.
متاسفانه در امی اواخر بخصوص امی تحرکات اخیر دشمن
در افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دښمن لورستي او تحرکات سره د ملکیانو په ځانګړي توګه د ماشومانو تلفات یو اندازه زیاتوالی ښیي. خو زموږ ټینګار پر امنیتي ځواکونو دا دی چې په عملیاتو کې ملکیانو ته په خاصه توګه ماشومانو ته تلفات ونړوي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د حکومتي ځواکونو او مخالفینو په لیکو کې د ماشومانو استخدامول د کافي روغتیایي خدمتونو او خوراکي موادو نشتوالی او شاقه کارونه د افغان ماشومانو په وړاندې له نورو اساسي ستونزو څخه دي. ملګري ملتونه دا د بشر د حقونو ښکاره سرغړونه ګڼي او په افغانستان کې د جګړې لشکېلو خوا غواړي چې د ماشومانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په جګړو کې باید د ماشومانو ژوند ته ښکېلې خواوې ډېره پاملرنه وکړي او تر څو دوی ته مرګ ژوبله ونه وړي؟ که په دې اړه نظر لرئ د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریکولی سئ. د افغان بي سیم 813 شمېرې له لارې موږ ته پیغامونه راواستوئ. موږ هم هرومرو په دې یا نورو پروګرامونو کې درته خبرو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د مهمو قمندانانو وژل د دې ډلې پر فعالیتونو څه اغېز کولی شي؟ د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش ډلې د څو مهمو او کلیدي قمندانانو په لمنځه وړلو سره دې ډلې ته جدي ضربه رسېدلې ده. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه. خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې داعش یو نړیوال حرکت دی او د څو کسانو په لمنځه وړلو سره د دې ډلې پر فعالیت کوم پر فعالیت زیات اغیز نشي کولای. دا موضوع ناجیه صافی څېړلې ده.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې حافظ سید، حقیار، جهادیار، ګلزمان او شاهد الله شاهد د داعش ډلې هغه مهم غړي و چې په تیره یو میاشت کې د ننګرهار په ولایت کې وژل شوي دي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د دغو مهمو کسانو په وژل کېدو سره به د دې ډلې فعالیتونه محدود شي.
مونږ په دې وتوانېدو چې د داعش مهم او کلیدي کسان په نښه کړو. دوی د داعش ډلې هغه غړي وو چې عملیاتونه یې پلانول او د دې ډلې متفکر اشخاص وو. له دې ډلې د ګلزمان په نوم یو تن و چې د دې ډلې د نظامي عملیاتو مسؤول و. بل د ده مرستیال جهادیار و. د دوی په وژل کېدو سره مونږ وتوانېدو چې د دوی عملیاتي برخې ته ضربه ورسوو.
د ملي امنیت عمومي ریاست تر دې وړاندې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې لپاره د یوې ځانګړې قوې د جوړېدو خبر هم ورکړی و. همدارنګه ارګمڼې هم ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د دې ډلې د مهار کولو لپاره د ملي امنیت شورا یوه مشخصه پالیسي تصویب کړې. د یو شمېر راپورونو په اساس داعش د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې فعالیت لري، خو ننګرهار هغه ولایت دی چې داعش پکې زیات حضور لري او له دې ولایت څخه حتی د طالبانو او داعش د جګړې راپورونه هم خپاره شول. د لومړي ځل لپاره څو میاشتې وړاندې په هلمند کې د اسلامي دولت ډلې یو مهم غړی او قومندان ملا عبدالرؤف خادم وژل شو او له هغې وروسته بیا نورو ولایتونو ته د داعش د خپرېدو خبر ورکړ شو. خو دا چې په افغانستان کې د داعش د څو مهمو کسانو په وژل کېدو سره به د دې ډلې په فعالیتونو کې کموالی راشي او کنه، دا موضوع مو له افغان کارپوه عبدالباري عارض سره شریکه کړه. ښاغلی عارض وایي چې داعش یو نړیوال حرکت دی او د دوی د یو شمېر اشخاصو په وژلو سره به د دې ډلې فعالیتونه کمزوري نه شي.
د داعش حرکت نړیوال دی او نړیوال حرکتونه ډېر ستر وي. ستر حرکتونه د یو څو سرګروپانو په له منځه وړلو سره مشکل بریسی چې حل شي.
کارپوهان وایي چې افغان دولت هغه مهال کولی شي چې د داعش فعالیتونه محدود کړي چې په هیواد کې د جګړې زمینه لمنځه یوسي. دوی وایي چې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه باید په ملي او سیمه ییزه کچه مهار شي، کنه نو په راتلونکي کې به ناوړې پایلې ولري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې په وړاندې د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې به دغه عملیات تر هغو دوام وکړي تر څو چې دا ډله په بشپړه توګه ختمه شوې نه وي. د افغانستان په جنوب کې بیا د وسلوالو طالبانو ګواښونه زیات شوي. د هلمند والي وایي وسلوال غواړي تر اختر وروسته د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ ونیسي او په دې ډول د سولې په راتلونکو خبرو کې ډېر امتیازات واخلي. والي د شنبې په ورځ د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څخه چې دې ولایت ته سفر کړی و غوښتنه وکړه چې سنګین، کجکي او موساکله ولسوالیو ته نوي او تازه د مسرتیري واستوي تر څو د دې ولسوالیو د سقوط مخه ونیسي. میرزا خان رحیمي په هلمند کې د امنیت د ټینګېدو په خاطر د حکومت لخوا د نشه یي توکو سره د کلک مبارزې او د بوسته سدۍ د فابریکې د رغولو ترڅنګ ځینې نور وړاندیزونه هم د اجرایه رئیس ته وړاندې کړل. جزئیات له لښکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس اندایي په راپور کې.
د هلمند والي میرزا خان ریمی وایي طالبان غواړي په دې ورځو کې پر یو شمېر ولسوالیو ډلیز بریدونه وکړي او هغه تر خپل تصرف لاندې راولي او په دې ډول د افغان حکومت سره د سولې د مخامخ خبرو په دوهم پړاو کې چې تر اختر وروسته په پاکستان کې ترسره کیږي ډېر امتیازات واخلي. والي دغه خبرې د شنبې په ورځ هلمند ته د حکومت د اجرایي رئیس د سفر پر مهال وکړې. میرزا خان ریمی وویل په کجکي، موساکله، سنګین او نوزاد ولسوالیو کې باید ژر تر ژره د افغان ځواکونو یو شمېر تازه دمې کنډکونه ځای په ځای شي. ولی وای تاسو معلومات لري چې دشمن په دې ورځو کې په خاص ډول تر اختر وروسته پلان لري چې په څو ولسوالیو کې خپل ډلیز بریدونه پیل کړي او دوی غواړي دغه ولسوالۍ ونیسي او پرتلونکو خبرو کې چې تر اختر وروسته به ترسره کیږي ځان ته ډېر امتیازات واخلي. نو له همدې امله باید یو شمېر تازه دمې سرتیري په دغه ولسوالیو کې ځای په ځای شي. د چنګاښ د میاشتې په 15مه نېټه د پاکستان په مر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په لومړي ځل د سولې په اړه مخامخ خبرې وشوې چې د افغان پلاوي په خبره په دې خبرو کې په ځینو شیانو توافق سوی دی چې یو له هغو څخه تر اختر وروسته مذاکرات ته دوام ورکول دي. د هلمند والي اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته وویل که په هلمند کې په سیاسي، اقتصادي او نظامي برخو کې ځانګړي فعالیتونه ترسره شي په امنیت کې ښه والی راځي.
مطالعاتو کې ما درې چند وخت درنج انجام دادیم او
والی وای هغه څېړنې چې ما د خپل ماموریت پر مهال کړې دي دا راښیي چې په هلمند کې ډېر ښه امکانات په خاص ډول په اقتصادي برخه کې چې زراعت ته موجود دي. ځینې هغه فابریکې هم باید پاله سي چې له وړاندې موجودې وي، او د یو شمېر زراعتي محصولاتو لپاره د ځینې نورې فابریکې هم جوړې سي چې د کوکنارو لپاره ښه بدیل کېدای سي، او دا زموږ سره د امنیتي او اقتصادي وضعیت په بیرته جوړولو کې مرسته کوي.
تولیدات بعدي استفاده خوب وکړم.
د هلمند ځینې ولسوالۍ په تېرو دوو کلونو کې د وسلوالو لخوا تر سختو ډلهیزو بریدونو لاندې راغلي دي. د دغو ولسوالیو ډېرې هغه سیمې چې پخوا د حکومتي سرتیرو په لاس کې وې وسلوالو نیولې دي، خو تر اوسه نه دي توانېدلې کومه ولسوالۍ ونیسي. چارواکي وایي د هلمند جګړې ته د همسایه هېوادونو د استخباراتي شبکو لخوا جنګیالي استول کېږي، او د نشي توکو یو شمېر ستر قاچاقبر ورته د سلاح او مهماتو امکانات برابروي، او په دې ډول د نشي توکو قاچاق ته چې ویل کېږي هلمند یو د مهمو مرکزونو څخه دی دوام ورکوي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د کابل چاپی خبرونه هم د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې او د داعش په اړه لیکنې خپرې کړې. اسدالله لودی نور ته کتنه کړې ده.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د افغان حکومت مبارزه او د نشه یي موادو د کښت او تولید د زیاتېدو په اړه اندېښنې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو مهم مطالب دي. افغانستان ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د داعش په وړاندې مبارزه ډیرو اقداماتو ته اړتیا لري. په سر مقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اوازې زیاتې شوې دي، خو ورسره په څنګ کې دغه ډلې ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبرونه هم ډېر شوې دي. سرمقاله لیکونکي ویلي داعش په اوس وخت کې افغانستان ته راغلی او په عراق او سوریه کې تجربو ښودلې چې دغه ډله د فرهنګي، سیاسي او اقتصادي سرچینو د ورانولو په هڅه کې ده. د ورځپاڼې په باور دا ډله له افغانستانه د یو پل په توګه کار اخلي او هڅه کوي چې ځان د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې ته ورسوي. میثاق خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په مطلب کې راغلي چې د ننګرهار، اچین او مومندره ولسوالۍ په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو شاهدې وې او حکومت یې په وړاندې مبارزه پیل کړې ده. د مطلب لیکوال ویلي چې په ننګرهار کې طالبان او داعش یو بل ته مرګ ژوبله اړوي او عام خلک هم د جګړو قربانیان دي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د نشه یي موادو د کښت او تولید د زیاتېدو په اړه لیکلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو عاید له ملي بودیجې څو برابره زیات دی. په مطلب کې د مخدره موادو په وړاندې د روسیې د فدرالي ادارې د مبارزې د مشر په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې هر کال له مخدره موادو څخه 150 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کیږي. د روسیې د چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کرکیله هم 80% زیاته شوې ده. او په پای کې سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د نشه یي موادو د زیاتېدو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې یوازې په هلمند کې سږ کال 4000 ټنه تریاک تولید شوي دي. په مطلب کې د هلمند د والي میرزا خان رحیمي په حواله ویل شوي چې د هلمند جګړه هم د نشه یي موادو د عوایدو په وسیله تمویلیږي.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره دغه راز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شي. په پاکستان کې له سخت ګرمۍ وروسته ویل کېږي چې اوس د پشکال بارانونه پیل شوي دي. مخکې له دې چې دې موضوع ته مخه کړو، د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې افغانستان پولې ته څیرمه د شمالي او جنوبي وزیرستان په سرحدي سیمه کې د پاکستاني پوځیانو وسلوال ترمنځ نښته کې د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه 9 وسلوال وژل شوي دي. په دې نښته کې 4 پاکستاني پوځیان هم وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. تفصیل به له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور کې واورو.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې ISPR د یکشنبې په شپه په یو خبر کړي بیان کې رسنیو ته ویلي چې افغان پولیس ته څیرمه د شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله په پري غارونو سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 4 پوځیان او 9 وسلوال وژل شوي دي. پوځي چارواکي وایي نښته هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي ول چې په کمین کې ناستو ترهګرو پر برید وکړ چې په ترڅ کې 3 پوځیان ټپیان شوي هم دي. د شمالي وزیرستان یو به خبرې ځای سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وزیرستان کې د امنیت ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته پخلی وکړ، خو د تلفاتو په اړه یې څه ونه ویل. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې دوی په سیمه کې له تېر یو کال راهیسې پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دا عملیات دا مهال وروستي پړاو ته ننوتی دي. پوځي مقامات وایي په تېر یو کال کې په دغه عملیاتو کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو ترهګرو پر ضد لکم امتیاز او توپیر پرته عملیات کړي چې په نتیجه کې 3000 زیات کورنۍ او بهرني وسلوال وژل شوي او دغه ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه هم له منځه تللي دي. دوی زیاتوي چې تر دې دمه د شمالي وزیرستان نږدې 90 سلنه برخې له ترهګرو پاکې کړي او دا مهال یوازې افغان پولیسو سیمه د شوال او د داخلو سیمو له عملیاتو پاتې دي. که څه هم پاکستان یو امنیتي ځواکونو له څو ورځو راهیسې په شوال او د داخلو کې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي او پلي ځواکونه یې د پرمختګ په حال کې دي، خو سربېره پر دې په دې وروستیو کې په دې سیمه کې بریدونه هم ډېر شوي چې تر دې دمه پکې لسګونه پوځیان مړه او ټپیان شوي دي. شوال او د تخیل د شمالي وزیرستان وروستي غرنۍ سیمې دي او ځای سرچینې وایي چې دا مهال په دغه سیمو کې د پاکستاني طالبانو په ګډون د بېلابېلو ډلو جنګیالي پټ دي. تر دې مخکې پاکستاني پوځیانو په 2009 میلادي کال کې په جنوبي وزیرستان کې هم پوځي عملیات کړي ول او دا سیمه له ترهګرو پاک اعلان کړې وه. د یادونې وړ ده چې په تېر 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیلېدا سره سم سیمې ته د خبریالانو پر تګ بندیز لګېدلی چې له امله یې لا تر دې د مخ خپلواکو سیمه ییزو سرچینو د روانو پوځي عملیاتو د څرنګوالي او د پوځیانو د اداو په اړه څه نه دي ویلي.
بیا هم پاکستان کې تم کېږو. په خیبر پښتونخوا، ایالت او نورو سیمو کې د پشکال بارانونو لړۍ پیل شوې چې د هوا پیژندونکو په وینا په مقطعي ډول به تر سبا سهار جاري وي. دا وروسته له هغې چې د پاکستان په مختلفو سیمو کې د سختې ګرمۍ له امله خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ویل کېږي د دغو وروستیو بارانونو له وجې په خیبر پښتونخوا او قبایلي علاقو کې په سیندونو کې د اوبو سطح هم اوچته شوې ده. په دې اړه د مشال راډیو خبریال احمدالله رپورټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې ورسره دریای کابل نه علاوه په ځینو نورو دریابونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې پینډۍ او اسلام آباد په شمول د خیبر پښتونخوا په پیښور، مردان، نوخار، ملاکن ډیویژن، هزاره ډیویژن، کوهاټ ډیویژن او ډیره اسماعیل خان نه علاوه خیبر، اورکزی، کورما، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې هم بارانونه شوي دي او د بارانونو لړۍ به د راتلونکي څلور ساعتو پورې دمه دمه سره جاری وي. د خیبر پښتونخوا په سیندونو او خوړونو کې د اوبو سطح په حق له مشتاق شاه وایي
کابل ریور په میکسیمم پیک باندې چې هغه ته موږ سینابیک کې سیر پیل شو او خوړونو کې هم چانسز دي چې اوبه راتلی شي. نوخار او سوابی کې بعض ځایونه او سوات کې او هزاره ډیویژن کې مشرق کې خاص کر خوړونو کې سیندونو کې اوبه راتلی شي. دې نه علاوه ډی خان کې هم بعض علاقو کې چانس شته. کوهاټ کې هم بعض ځایونه کې خوړونه راتلی شي او کرک او لکه مروت کې هم بعض ځایونه کې خوړونه راتلی شي.
د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم یو چارواکي ریاست کریم نه چې کله مشال ریډیو د انتظاماتو په حق لا تپوس وکړو نو نوموړی وایي
موږ ته داسې قسم کا غراشي د میټ افس نه دی او میسج موږ جنریټ کوو. هغه میسج دی یا موز دی دیس از دی لارج او بیا دې موږ فکس هم کوو. بیا تل تک چې کوم ارنجمنت دی بیا دې کوي. بیا تحصیلدارانو دې کوم قطع عمل را دي نو هغه ولي هغه شي کور دي. دې سره موږ خپل فندو نه کنه چې هغه دې سره پراتی اول نه ټول دی سره هغه پراتی کنه نو هغه نه بیا دې کوم دی نو هغه چې انتظاماتو کې نو بیا موږ ته مخکې راپورټ را لګي.
د یادونه دا چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له وجې درې کسان وژل شوي دي او 15 نور جوبل شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري. د ایران مرکچانو د نړۍ د شپږو قدرتونو له استازو سره تېره شپه هم په ویانا کې یوې نهایي موافقې ته د رسېدو لپاره خبرو ته دوام ورکړ. لویدیز ډیپلوماتان وایي د نهایي موافقې متن 98% بشپړ شوی دی. ایران اړ دی د دغې موافقې پر اساس خپل اټومي پروګرام محدود کړي، په بدل کې به پر ایران هم لګېدلي بندیزونه لرې کېږي. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په استناد نور تفصیل وړاندې کوي.
د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماتانو تیره شپه په ویانا کې له ایراني مرکچیانو سره یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره اوږدې خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پر اټومي مسأله د خبرو لپاره ټاکل سوی څلورم مهلت سبا پای ته رسیږي. 15 جمع یو هیوادونه لکه بریتانیا، چین، فرانسه، روسیا، امریکا او جرمني هڅه کوي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د تهران ظرفیت محدود کړي، په بدل کې به له ایرانه لګېدلي بندیزونه لرې سي. ډیپلوماتان وایي پرون د ویانا په غونډه کې تر پرله پسې دوه اړخیزو او څو اړخیزو خبرو وروسته د نهایي موافقې متن 98% بشپړ سو. د مذاکرو د اوسني پړاو لپاره درې مهلتونه له لاسه وتلي او تمدید سوي دي: د جون 10، د جولای 8 او د جولای 9. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر فدریکا موګرینی سره تر یو نیم ساعته کتنې وروسته وویل ځینې سخت مسایل لا هم حل غواړي. په همدې حل کې جنکيري پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاواروف سره ټلیفوني خبرې وکړې، خو څرګنده نه ده چې لاواروف به کله بیا ناته ورسي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورنت فابیوس پرون وویل چې هر انتخاب زموږ په مخ کې پروت دی او اوس د پریکړې وخت را رسېدلی دی. په اپریل کې د سویس په لوزان ښار کې د سوي موافقې د موادو له مخې ایران اړ دی چې د خپلو سنټرفیوژونو شمیر له 900 څخه څه باندې 6000 ته راکم کړي. دغه راز ایران اړ دی چې د غني سویو ایرانیمو زیرمې هم هغه حد ته راکمې کړي چې د اټومي بم د جوړولو لپاره ورڅخه استفاده ونه سي. بلخوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون په تهران کې له ځینو محصلانو سره په خبرو کې امریکا د کبر یو ښه مثال وبلله او زیاته یې کړه چې دوی باید د کبرجنو په وړاندې نورې مبارزې ته ځانونه چمتو کړي. تهران تل دا خبره رد کړې چې اټومي پروګرام یې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره دی او وایي دغه پروګرام یې سوله ییز او د ملکي اهدافو لپاره دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د خبرونې دوهمه نیمایي مو د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې هم د کانګو په نوم ناروغۍ په اړه خبرې کیږي. په وروستیو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ومنله چې په دغې ناروغۍ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو هرات، ننګرهار او کابل کې یو په لسګونو کسان اخته شوي دي. دوی دغه راز ویلي چې تقریبا پر دغې ناروغۍ له امله اته کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا څه ډول ناروغۍ ده؟ متخصص ډاکټر به په دې اړه رڼا واچوي او دغه راز تاسو پوښتنو ته به هم ځوابونه ووایي. خو راسره اوسئ. خو اوس ملالۍ بشیر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت د سولې هڅې ستایلې، خو وایي چې د سولې د راوستلو په برخه کې باید معامله نوي موجوده. د افغان حکومت اجرایي رئیس په هیواد کې د پانګونې په برخه کې ملي سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو درې لوړ پوړي غړي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د مخدره موادو یوه زیرمه چې 2203 کیلوګرام خام چرس پکښې ځای پر ځای سوي وو د سرحدي پولیسو لخوا د دې ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د مکې دشت په سیمه کې نیول سوي دي. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمه کې له سختریزو سره په نښتو کې تیره شپه لږ تر لږه څلور دولتي سرتیري وژل سوي دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختدریزې ډلې په 2014 کال کې د پاتکریت کې د عراقي پوځیانو د ډلې وژنې نالیدل سوې ویډیو خپره کړې ده. د چین چارواکي وایي هغو اویغور مسلمانانو چې د تایلند لخوا له دې هېواده وایستل سول غوښتل له داعش ډلې سره یو ځای سي. او د اروپایي اتحادیه رئیس ډونالډ ټسک د اروپایي اتحادیه د 28 هیوادونو سرمشریزه چې د یونان د اقتصادي بحران په اړه په بروکسل کې ترسره کېده نن لغوه کړه.
او اوس هم پام وکړئ چې اقتصادي خبرونه ده.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د اوبو او برښنا وزارت چارواکي وایي ټاکل شوی چې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې به د اتیا هندي او ترکی کمپنۍ په ګډون یو سیمینار په هند کې جوړ شي. د اوبو او برښنا د وزارت د تجدید وړ انرژي ریاست سرپرست امان الله غالب نن ازادي راډیو ته وویل چې د تجدید وړ برښنا پروژې مالی بودیجې ته د لاسرسي تر نامه لاندې دغه سیمینار کې به جرمني، ترکی او هندي سوداګرو ته به په افغانستان کې د تجدید وړ انرژي پروژې معرفي شي.
له بهرنیو پانګوالو غواړو چې راشي او په افغانستان کې په لویو پروژو پانګونه وکړي او د پروژو په عملي کولو کې زموږ سره مرسته وکړي.
د ښاغلي غالي پوینا د دغه سیمینار په ترڅ کې به هندي او ترکی سوداګر وهڅول سي چې په افغانستان کې د تجدید وړ انرژي په برخه کې پانګونه وکړي. هغه وایي چې هندي، جرمني او ترکی سوداګرو لیوالتیا ښودلې چې په دې برخه کې به له افغانستان سره همکاري کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د تنباکو او د خیناتو د کنټرول قانون چې مخکې د ولس جرګې لخوا د سل فصلو کې ګمرکي تعرفې په نظر کې نیولو سره تصویب شوی و رات کړ. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د تنباکو په وارداتو سل فصلو کې د ګمرکي تعرفې لګول د افغانستان په ګټه نه دي. ښاغلي مسلمیار زیاته کړه که په هیواد کې د تنباکو پر واردولو سل فصلو کې تعرفه زیاته سي دا کار به د ګاونډیو هیوادونو په ګټه وي او د سیمې هیوادونو ته به دغه موادو د قاچاق زمینه هم برابر کړي. د کرنې، مالدارۍ او اوبو رسولو وزارت مسؤلین وایي چې له ایران څخه د چرګانو د غوښو او هګیو پر وارداتو بندیز لګولی دی. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل له ایرانه ځکه د چرګانو د غوښو او هګیو واردات بند سوي چې په هغه هیواد کې د چرګانو په فارمونو کې د مرغانو د انفلونزا د خطرناکې ناروغۍ ویروس صف سوی دی. ویل کېږي د دغه ناروغۍ عامل له مرغانو څخه انسانانو ته یو ویروس وي. شاغلی راشد همدارنګه زیاته کړه چې له ایرانه د چرګانو پر وارداتي غوښو او هګیو بندیز به خامخا د افغانستان د غوښو پر مارکیټ اغیز وکړي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په جدول بدلی شي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ 50 پله، یو یورو 8 شپېته افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 2 افغانۍ 50 پله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 95 پله، د امارات یو درهم 14 افغانۍ 15 پله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 50 پله او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو اورې تر دې د ملت ټولو مننه چې ازادي رادیو مو اورېدل له دې ورسته ناجیه صافی سره ووسی چې د روغتیا پروګرام مخته وړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، زه ناجیه صفای لخپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن د خبرونه زنګړې شوې کانګو ناروغي ته چې ویل کېږي ډیره یو خطرناک ناروغي ده او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم ویلي چې د روان کال له پیله تر اوسه د دې ناروغۍ لس پیښې 200 ثبت شوې چې اته کسان ترې وژل شوي دي. روغتیايي متخصصین وایي چې د دغه ناروغۍ ویروس له حشراتو او حیواناتو انسانانو ته انتقالیږي. ډاکټران وایي د دې ناروغۍ نښې د سر درد، لوړه تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی او د سترګو سوروالی، همدارنګه د ستوني درد هم نښې دي. دوستانو، په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره په سټډیو کې د انتانی او ویروسي ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل را سره دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مننه صفای صاحب، او زه هم خپل سلامونه ستاسو د رادیو له څپو څخه ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم او خوشحاله یم چې په دې خبرونه کې له تاسو سره یم.
ډیره زیاته مننه. دوستانو، تاسو ته به د سټډیو د ټلیفون شمیرې هم اعلان کوم چې که د کانګو ناروغۍ په اړه کومه پوښتنه لرئ مستقیما ډاکټر صاحب سره یې مطرح کړئ. 0999215 بله شمیره مو ده 0982215. ډاکټر صاحب سهیل به د خپرونې په سر کې د کانګو ناروغۍ په اړه موږ ته معلومات راکړي.
د تاسو په اجازه زه غواړم چې د ناروغۍ په اړه چې اکثرا په افغانستان کې اوس پیښې زیات شوي دي او خلک یې په ویره کې اچولي دي او د روغتیا وزارت لکه څنګه چې تاسو وویل هغه پیښې چې څېړل شوي دي، لس پیښې تر اوسه د ناروغانو لیدل شوي دي چې اتې پیښې دغه څخه فوتي پیښې وې او هغه ناروغان وژل شوي دي او له منځه تللي دي بدبختانه. نو دا ناروغي د پخوا څخه پېژندل شوې ده او د دې ریښې تقریبا 1940 کال ترازی چې په هغه کال د اوکراین د سیمې د کریمیا په ټاپو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ولیدل شوې او وروسته هغه څخه په 1950 کال کې د کانګو د مملکت په نامه د یو سیمه د شپږ کې د دې پیښې ناروغۍ لیدل شوې دي او د دې پیښې لیدل شوې. نو د دې خاطر دغه ناروغۍ چې په دې کې تبوي او په دې کې وینه د وجود څخه بهیږي د دې د کریمیان کانګو هیموراجیک فیور یا سی سی ایچ اف او یا په خلاص ډول په افغانستان کې د کانګو ناروغي وایي. اصلا یو ویروسي ناروغي ده او دا ویروس چې د حیواناتو څخه د ځینو وړو وړو ژوو په واسطه باندې شغه ته کنه وایي په دری کې او وړو وړو ژوندکي دغه په واسطه باندې انسان ته انتقال مومي او دغه ویروس چې د حرارت مقابل کې مقاومت لري او د تقریبا 55 سانتیګریډ درجه کې د نیم ساعت لپاره د ژوندۍ پاتې کیږي. اما د ډوډۍ په خولو او مثلا د غوښې په خولو او همدارنګه د شیدو د تودولو په واسطه باندې لمنځ ځي او دا په ډیره اسانۍ باندې کولای شي چې د حیوانات څخه انسانانو ته انتقال مومي او پیښې کله ناکله په نړۍ کې مختلف مملکتو کې لیدل شوې دي او اکثرا په آسیایي هیوادو کې چې افغانستان په کې راځي، پاکستان، ایران او هندوستان په دغه کې اکثرا ناروغۍ د همدې ډول لیدل شوې دي. مګر هم په سحکل کال باندې د سی سی ایچ ایف او یا د کانګو د ناروغۍ یا د کانګو د تبې دا کوم نښې نښانه په افغانستان په ناروغانو کې ولیدل شوې او د کې و پېښه همدا اوس د انتوني روغتون په بستر کې مریض موږ لرو چې هغه ته درمل لانده او انشاءالله په څو ورځو کې به هغه د درملنې څخه روغ رمټ رخصت شي.
بلی دوستانو تاسو یادونه کوو چې نن د کانګو ناروغۍ په اړه غږیږو. په سټوډیو کې هم ډاکټر صاحب عنایت سهیل راسره دی چې د دې ناروغۍ په اړه موږ تاسو ته معلومات راکوي. یو اوریدونکی به واخلو چې دوی کومه پوښتنه لري. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني ستاسو غږ راځي.
له احترامات وړاندې کوم ډاکټر صاحب ته تاسو ته د ټولو کارکوونکو ته. ډاکټر صاحب نه زما دا پوښتنه ده چې کوم مرض تداوي د ولایتونو په سطحه باندې کېږي او که چیرې دا په دوه مریض باندې څوک مصب شي نو تر څو ورځو پورې که ډاکټر ته ورسېږي دا د
حتما دغه دوه پوښتنې به ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
دا ناروغي لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل په افغانستان کې اوس سسپیکټ دی پېژندل شوی نو د دې لپاره هغه کوم خاص اهتمامات چې باید په نظر کې ونیول شي لکه څرنګه چې مخکې وویل شوه دا یوه ویروسي ناروغي ده او د دې لپاره خاص اهتمامات باید نظر کې ونیول شي چې صرف په کابل کې د انتوني روغتون د لپاره خاص اهتمامات لري او په ولایتونو کې د هرات ولایت کې انتوني روغتون د لپاره خاص اهتمامات لري. مګر که چیرې په دې ناروغۍ باندې څوک اخته شي او د دې نښې نښانې چې وروسته په ونې وغږېږي ګوده پکې ولیدل شي نظر ته زره د عام روغتیا د وزارت د هغه د اړیکو د څانګې سره باید تماس ونیول شي او باید د ناروغۍ په اړه باید ورته وویل شي او دوی بیا خپل امکانات په کار واچوي او ځان به حتما هغه ځای ته چې هلته تداوي کېږي هلته انتقال وکړي او د دې پرتوز نشته په ولایت کې کوم خاص اهتمام زه فکر نه کوم تر اوسه پورې د عام روغتیا وزارت په دې باندې توانېدلی وي چې په ولایت کې د دپاره خاص ځایونه مهیا کړي مګر په دې اړه هڅې روانې دي او په ډېر نږدې وختو کې به د ولایتونو په سطحه باندې د دپاره اهتمامات په نظر کې ونیول شي او بل دا خبر چې تر څه وخته پورې مثلا کولی شي دغه ناروغي د څخه سړی ژوندی پاتې شي مثلا د مشکل زیاتو ورپېښ نه کړي معمولا دغه ناروغي چې ده د دیویس خطر درې ورځې پورې کله چې کنه د کنه چې هغه یو وړوکی موجود ده دغه پاسه باندې څو کوچ چل شي نو د انسان وجود ور داخلي او تر درې ورځې پورې د نخ نه خانه په وجود کې رامسته کیږي نو که چیرې تب مثلا سردرد او د عضلاتو درد او همدارنګه د سترګو درد او د سترګو سوروالی دلبدي او سفراغات او د سونی درد د ټول یو ځای ولیدل شي نو د کس باید حتما روغتون ته مراجعه وکړي او هغه باید د دوی لپاره د وینې ټیسټ ورکړي او د وینې په ټیسټ کې که چیرې د میکروب تشخیص شونه ورسره څخه بیا هغه مسئول کسانو ته راپور ورکړي او هغوی به انشاءالله غم وخوري.
بله ډاکټر صاحب سهیل کوم کسان په دې ناروغۍ زر اخته کیږي خو یو اوریدونکی لرو د پښتنه به وروسته
تاسو ته السلام علیکم. سهال احوال دې جوړ په خیر
ډیره مننه ځان معرفي کې
سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب ته وړاندې
کوم. علیکم السلام. مهرباني وکړئ
دا مریضی په باره کې ما و چې دا سره کوم مریضی ده د دې وقایع سره کوم کې دا خلکو کې د حیوانات سره سره کال دي د چرګانو سره د پسونو سره د دې وقایع سره کوم کې او که څوک په دې مریضی اخته چې سره کوم پوهیږي د دې تشخیص کیږي کیږي
بالکل
تشخیص کوم
لتاسو ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو ته په دې اړه مفصل معلومات درکړي. مهرباني وکړئ
د اخوذر صاحب د پښتنو په څوکه باید اوسه وایم چې لومړی زوړم دې په اړه یو څه معلومات ورکوم چې دوی د ذهن پکې روښانه شي. دا ناروغي کله چې تاسو چې نوې پیژندل شوې ناروغي په افغانستان کې نو د دې باره کې معلومات هم کم دي او دا څو مرحلې لري. یو داسې چې هغه مرحله ده چې میکروب په داخل د وینه کې شته او تر اوسه نښې نښانې نه دي ورکړي او بل داس مرحله ده چې تر اوسه خونریزی یعنی کوم دیوینه زیات یا هغه دیوینه راوتل ده وجود خشتي را صورت نه دی ولی او بل مرحله ده چې هغه بیا وینه بهیدنه پکې وی او چاغه ډیر لاند مرحله ده نو په اول کې کله چې دا ویروس د حشره په سبب چې کنه ورتوي هغه وجود ته ورداخله شي نو تقریبا تر یو یا تر درې ورځې پورې پدې کې نه کنه نه لیدل کیږي ځین نارغان کې په اول ورځ او ځین نارغان کې په درېم ورځ او کېدای شي نه هم او تلسم ورځ پورې دغه نه کنه هم داس پټي پات شي او په دې حالت کې بیا ورسره د غوس خبرو ورو ځین نه کنه نه رومانس کې مثلا ډېر سردرد شدید رومانس کې او تبه رومانس کې تبه شدید وي او لرزه ورسره رومانس کې او همدارنګ د عضلاتو درد رومانس کې چې لاس کې ډېر درد کوي او د شا عضله شې ډېر درد کوي د ستوني شخواله رومانس کې او د سترګو درد او د روخنای څخویریږي یعنی ګروپ یا روخنای ته د ناروان نشي کېتلای د خپل سرګې پټوي او زړه بدوالی او همدارنګ د ستوني درد رومانس کې چې او روسي څخه بیا مخ او همدارنګ ستوني په دې کې سرواله رومانس کې او د سرواله ورورو ډیریږي او تقریبا د درې څخه تر شپږ ورځې پورې د حالت ادامه پیدا که او فشار دم ناروان چیتی که چیر دست رو نک نکانه پی که ولی دل شی نو داید بزار ماده شکمن شی او رفتون دم راجعه و کیزه که چه دیواز خطه دره و رزبور که داشت بیوینه که در میکروب ثابت شی
بله جرمن روختی ها در جوان شتمنی پروگرام او رای اجمل لنگرهر ولایتنا السلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم سلام میره بنی اوکی
سلام علیکم تاسو ولې سره اول خو دا څه څه ته دا وایم چې هغه شمیره مونږ ته باید وي چې څه کې ویل چې دا شمیره د امیرو فیا سره تماس نیسي په دې نه چې چې ته ولې دل شي کنه هغه شمیره کوم ته وي او بل څه دا دا تکلیف چې دې دې هم شو دې بل څه ته وي چې ولې ته کوم چې هغه باندې څنګه تکلیف یو کده دا ونور نه ته ویل چې دا دې لکه اسادی طب او زله بدواله دا ور سره بوزي دغه ته شخانی ته بوزي ته بستر شي او خو زه بعد سرمون او دغه چوت ته دغه کی نو خدای خس سبم دا څنګه ته کی او بل شي به او بل دغه دا که دا شمیره مونږ ته وې نه ور کی سمه دا
شمیره به تاسو ته اعلان
کی سلام علیکم
د دورور د پښتون فتوک باید سم چاش مری چې هغه د امر روغتیا پر ارتباط لري اولا نظر په ولایت باندې فرق کوي او د هر ولایت د امر روغتیا ریاست خپل خاص شمیرې لري او د ویش مری په حساب باندې نش کوله مثلا د مشکل حل کی نو د نږدې کلینیک کوم شته دولتي کلینیک ته د مراجعه وکي او د شمیرې د هر ولایت په سطح باندې د هر ولایت د عاجل روغتون په سطح باندې او د هر ولایت د معلومات په سطح باندې فرق لري نو یو د خاص شمیرې د تنه شته مثلا د شمیرې د او د تماسونیسي او کلینیک یا روسی څنګه ته ورشي دولتي ته او پښتنه زنه وکړي ان شاء الله غیب لیست شمیرو پلاس کې ورکه ځکه چې دا یو پروګرام ده او غوړشته ناروغي لمنځوي اول په دې ارتباط باندې چې دوی وایي چې زړه بدوالی مثلا ځینې وخت اسفراغات او اسالات او د رمنسکی او غت بسیرون ورکوي او جوړیږي باید یو خبر به زو کوم چې دا ناروغي چې کومه ده دا باید هغه غذایی تسمات سره فرق وشي او هغه چې د میکروب واسه باندې کوم وخت میکروب هضمي سمتن نوزي او د غسر اسفراغات او د غسر مثلا ځین وخت به او کله ته بنوي د غسر باید فرق وشي چې په عادي سیروم باندې دوی خشي او اسفراغات مثلا ودرېږي او مخ یو مثلا ستونه د درد ونګي او د ستونه عضلات شخ نوي نو په دې حالت زه فکر نکوم چې هغه به د کانګو ناروغي وي او یا سی سی چف وي هغه به یو عادي تسمم وي او غذایی تصمیم بوی او د ډاکټرانو مشوره باندې انشاءالله هغه حل شي او که چیرې د نه خنه خانه شما ویل شي دا پکې ولې درشي نو ډاکټر سبانو په خپل دوی ریفر کی او دوی به هغه عاجل او هغه مهم کلینیک ته چې د دې لپاره جوړ شوی دغه ته به انتقال کی
بله دوستانو یادونه کوو چې نن د کانګو ناروغۍ په اړه غږیږو او په سټوډیو کې ډاکټر صاحب عنایت سهیل په دې اړه موږ ته معلومات راکړي یو بل اوریدونکی له فرانا السلام علیکم
زه مریض ده یې سترګې هم درد کوي او ستونې درد هم لري پښې هم سرې دي
ښه ایمن غږ اورئ تاسې
هو
ډاکټر صاحب تاسې نه یو څه پوښتنې وکړي بیا به تاسو جزئیات درکړي
ښه دا ورور ورور تاسو ته کوم ولایت تماس نیولای؟
فرا ولایت.
د فرا ولایت. ښه. دا ناروغم څومره ورځې کې داس مشکل لري؟ بله. ښه، پنځه ورځې کېږي. آیا تاسو کوم کلینیک ته مراجعه کړې ده؟
یا
که تاسو داس وکړئ چې خپل ناروغ حتما یو کلینیک ته یوسئ او هغوی به د وینې ټیسټ نه واخلي او انشاءالله که چیرې دا ناروغي یا هر ناروغي هغه به تشخیص شي. خدای نخواسته که چیرې دا ناروغي وي نو د دې دپاره به خاص احتمامات ورته ونیسي او هغوی به هغه معتبر. بله. ښه، ناروغ ته تاسو په خپل سر درمل مه ورکوئ او کلینیک ته یوسئ او انشاءالله هلته به د وینې ټیسټونه او نور ټیسټونه ورته وشي او دا به تشخیص شي. مننه.
له تاسو مننه. ډاکټر صاحب، مخکې مو پوښتنه وکړه، ستاسو له نظره کوم کسان زر د کانګو په ناروغۍ اخته کیږي؟ که په دې اړه یو څه معلومات ورکړئ.
معمولا د د ځای فیصله د کانګو ناروغۍ او یا د سی سی ایچ اف ناروغۍ کومه چې ده، دا د حیواناتو څخه دغه میکروب حیواناتو کې رامنځته کیږي او بیا د یو خاص ژوي په واسطه باندې چې هغه کنه ورته وایي په دري کې او داسې د هغه د چیچلو په واسطه باندې د حیواناتو څخه ده به انتقال نومي انسانانو ته، او اکثرا هغه انسانان یا هغه کسان چې هغه د حیوانات سره زیات تماس ولري، وترنران وي، قصابان وي او یا په مسلخونو کې کار کوي او نو د حیوانات سره زیات سرکار لري، نو دا د حیوانات په غایته موادو کې او د حیوانات په وینه کې او د حیوانات په ټول مایعات د وجود کې وجود لري که چې دغه سره تماس ونیسي او د دوی وجود ته انتقال پیدا کی، نو دوی په دې ناروغۍ باندې اخته کی. یو خبر په دې کې ډیره مهمه ده چې دغه میکروب کله چې په حیوانات کې رامنځته شي هغوی نه ناروغه کی او په هغې کوم خاص نښې نښانې نه لیدل کیږي، نو اصلا د یو میزبان په حیث باندې عمل کوي، صرف دغه میکروب په ځان کې ساتي او انسان ته انتقالوي. نو په دې ارتباط باندې هغه کسان چې چوپانان دي او مالونه څروي او هغه کسان چې قصابان دي په مسخونو کې کار کوي او هغه کسان چې په هوټلونو کې کار کوي کباب دغه شی جوړوي، د وخت څخه ډیر تماس د وخت سره وي کنه، او هغه کسان چې هغه صحي کارکنان دي د ناروغان سره زیات په تماس کې دي، او نو دغه کسان د دې په خطر کې زیات دي چې چون چې د اول د کنه په واسطه باندې د انسان وجود د حیوان څخه انتقالي بیا د انسان څخه ډیر په اسانۍ باندې نور انسان ته انتقالي دی شي.
بله، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدونکو السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او کومه پوښتنه لرئ.
السلام علیکم، مې نوم خالد صاحب دی، د کابل په ټولو دوستانو سره سلام.
وعلیکم
السلام. په دې کې دا ډاکټر صاحب ویلي چې دا وجود د انسان وینه ځای کیږي، دا وینه له خولې نه راځي، مثلا د دماغ نه راځي یا نور ډاکټر صاحب ته وځي کې یو او بل ډاکټر صاحب ویلي چې دا د حیوانات نه حیوانات مثلا یو خدا غوا او پسه دا شیان دي، دا نور مثلا مخه دا سپایو دا څه بده دی حیوانات نه هم څه ته کې یو یو خدا دی حلال مال غوښه دې سره خو دې دغه څه دې نه انسان ته دا مرض پیدا کیږي دا د دې کې نه ډاکټر صاحب نه
له تاسو مننه مهرباني ډاکټر صاحب.
لکه ما شمایو له دغه ناروغي شته ده څو مرحله لري. اول د میکرو د پټېدو مرحله ده چې هغه په وجود کې پټ وي او تر اوسه نښې نښانه نه لیدل کیږي. بله مرحله ده چې هغه د خونریزي څخه مخ کوي او دغه څخه چې وینه د وجود څخه ضایع شي دغه حالت رامنځته کیږي چې هغه تبه او درد او دلبدي او صفراوت او دغه شیانو او کله کله په حلق کې وینه راپیدا شي، یعنې په لاړه کې وینه راپیدا شي، او کله کله دا چې د مخ او د کوم غاړه شه داسې سوروالی رنګ پیدا کیږي او فشار ټیټ شي او بیا وروسته د دې څخه یوه بله مرحله راځي چې هغه د خونریزۍ او یا د وینې د ضایع کېدو مرحله ده. دا مرحله اګرچه لنډه ده او ډېره زر رامنځته کیږي، معمولا کله چې د ناروغۍ درې ورځې یا پنځه ورځې تیر شي د حالت رامنځته کیږي. هلکه دوی چې پوښتنه وکړه د وینه د کومه ځای راوځي، معمولا د خولې کوم دغه داخلي قسمتونه چې دي نو دغه زیات ویني کیږي او همدارنګه تجد لاندې ته پوټوکې لاندې دغه کوم ځای شتلته وینه راټولیږي او د یو داغ په شکل باندې پیدا کی چې هغه ته پټشاوي او د یو اله 2 ملي متر په اندازه باندې دغه بیا لویږي او ته تخرج لاندې دغه ځایونه او همدارنګه ته سینو لاندې دغه ځایونه، نو هغه ځای شغل ته پچکاری وشي او هغه ځای شغل ته تورنکت یا هغه ځای شغل سیروم تیروي په وخت کنه لاس کلک تړي هغه قسمتونه، نو د وجود اکثر قسمتونه چې جلد پکې راځي او داخلي قسمتونه د هضمي سیستمون او د خولې د داخلي قسمت شته، په دې کې د وینې زیاتیږي او د کولای شي په غایته مواد کې کېدای شي نزایشي او همدارنګه په ادرار کېدای شي نزایشي یعنی دغه رنگ تغییر کوي یا د دې رنگ هم تغییر کوي او ځینې وخت په سترګو او په غوږونو کې کېدای شي د وینزایت رامنځشیان د وجود د ټولو برڅخه وینزایي کې شته بیا ډیر شدید حالت او د بیا اختلاطات ورکوي او مریض کېدای شي غسخه مړ شي
بله یو بل اوریدونکو په لیکه کې دی سلام علیکم مهرباني وکړئ سلام علیکم
سلام په خیم د زابل ولایت کې شګیل او لوړی تاسو په تاسو کې مو ټول مخکته او محترم ډاکټر صاحب او ټول دونکو په لنډه د سلامونه وړاندې
علیکم سلام تو خیم صاحب مهرباني وکړئ
محترم ډاکټر څنګه ده چې دا ناروغي د افغانستان په کومو ولایتو کې ډېر ده او موږ کولای شو چې د دې معاینات د عامو لابراتوارو کې وکړو او که موږ خاصو لابراتوارو ته ځو او بل کله چې په دې ناروغي باندې انسان اخته شي ټولو مخکې مخکې څه کارونه باید پر کار واچي یعنی څه وکړي او په دې هکله که موږ څه ځواب راکړي د دې خبرو موږ منو
اغه مننه تو حساب ډاکټر صاحب تاسو مېرمن
تو حساب پښتنه او کذاب کوم ولایت کې معمولا خاص ولایت د پرتور سنې طرح شوی خو هغه پیکا چې څور از مخه د افغانستان د هغه سیمو څخه چې د مرکزي سیمو د څخه یو مریض پاکستان ته لګول شوی او پیکا ورخورته او بیا د درمل نو شه بیا تلو اسلام آباد ته بیا د درمل نو شه بیرته راغی کابل ته اوس انټونی پروفسور کې په سر ده اوس ته درمل لاندې ده نو دا هغه پیکا څخه چې راپور ورکړ شوی دی او دا هغه پیکا څخه ده خاص ولایت او خاص د سیمو چې په پر کوم ارتباط لري حالت نشته مګر په هغه سیمو کې چې هغه د حیوانات سره زیات تماس وي مثلا رمه ګلې د شپه کې ډیر وي او د حیوانات محصولات څخه زیات استفاده کی معمولا د افغانستان مرکزی سیمې دی او د افغانستان شمال سیمې دی نو په دا کې دی شي هغه ځای کې چې مثلا د څړول سیمې زیات دي او حیوانات زیاتر دغه محصولات څخه استفاده کی او کورونه خپل ژوند پټروي نو په هغه سیمه کې دغه ناروغي د خبرېدو احتمالات زخت ډیر دي نو ځکه دې ته زیات تشویش ته چې هغه لره پرتی سیمې چې هغه د مرکز څخه لري دي باید د پیغامونو په حساب باندې چې د نانای خبرونه هم پدې کې رول لري د دې خبرونو په حساب باندې وګورئ ته ورسوږي چې د حیوانات څخه زیات تماس او د حیوانات محصولات زیات تماس او د حیوانات سره مثلا د لاړو د هغه د وینې سره زیات تماس کولی شي د ناروغي رامنځته کی خاص ولایت په دې کې تر اوسه نه ذکر شوی مګر د افغانستان په هغه سیمو کې چې هلته مالداري ډېره ده د ناروغي کېدای شي زیات شي وکړي
بله تو خیسه به یو بل وختنه دا وچایا په عام او خاصو لابراتوارونو کې هم تشخیص کیږي
د دې تشخیص معمولا مختلف معاینات ورته وجود لري چې په عام او کلینیکو فکر نه کوم چې تشخیص وشي د دې لپاره یو معاینه چې هغه د پی سی آر وایي چې هغه قیمتي معاینه ده او په خاریاتو کې معمولا په مرکزونو کې امکان لري چې وشي او د دغه څون چې ویروسي ناروغي ده چون چه ویروسی ناروغی ده او ویروسی ناروغی معمولا قیمتی ماشینری تزارت لری چه پی سی آر پا اکرازی پلیمرای چین ریاکشن شده ده افغانستان پا زین و مرکزی روختون نکه شاید وجود ولری اده پاسه تشخیص صورت نیسی مگر دیده نکه نکانه پا اولین شایدی چه داکتر مشکوک کی او دیده وینه که دیشی دست معتبر لابراتور تو واسطه وی او دیده کار دی دولت پرواره ده او ده حق کسان پرواره ده شده امکانات لري
بله نور احمد له ارزان قیمت نه السلام علیکم مننه مهرباني که کومه پوښتنه لري
پوښتنه مو ده د یو مرز د مرز ارتباط باندې زنانه ده د موږ اولی سب ده د سو ورځې تقریبا هغه تبې کېدلې دغه سلسلې دانه شانتم په راپورت کې د شونې دلمو او د زړه بدوالي مو بیا دلته یو شخص باندې چې یو وړ انتقال کې ده انت ورته د شرعي نه د شرعي کې سختوي دا وکړه ډېر ته ویلې نو دا کله چې د شرعي کې دغه د کانګو مرجې ښه
ډېر مننه ښه میره بني
بل پښتنه دا د څنګه کولای شي چې د مخنیوي وکړي
مخنیوی باندې ان شاء الله غیګو د خبرونه دویمه برخه زنګړی دا ورته اوس به ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې
د نو ډاکټر صاحب کدا ماره مونږ ترخه یا د خپل ادرس مونږ ته وو او ایس دا په چټکنی او مونږ کله به سره
تماس نیوای شي یا مشوره ورته نیوای شي.
ښه، ډېره مننه له تاسې او ډاکټر صاحب تاسې مهرباني وکړئ.
رحمت خان و له
ارزان قیمت
ارزان قیمت څخه اما شاب مینیتخ او دی رسول شکم ناروغ ده پکور که او کم ناروغ ده چی تبه لری او همدارنگ پا وجوده او پا وجود بانده سره دانه را خطلی دی او دویش داکترانت هم راجع کرده رسول شده سرخکان دی که دیشه اغا سرخکان زکر چه اکثرا ویروسی ناروغی او یا انتانی ناروغی او دوبل سره نکی نفیانه یا بلتاور تبی او داغه کوم ناروغی چه مگه نند خبر رو بند که ده کانگو پا نامانده یا ده سی سی چف پا نامانده شنو میگی ده ناروغی زفکر کام پا که ده سره دانه پا وجود بانده نه راخیجی صرف ده وجود یا ده پوچوکی قسمتونه یا ده جلد اگه دست و حالت رازی چه اگه تقریبا تا پوتو که لانده وین را طولیگی او لکه توکی دل حالت دستی بی او خاندارنگ رنگ لک تغییر بی او ده خونریزی چه معمولا پا غو که پا سرگو که او خاندارنگ پا خوله که را مستکی گی مخالدار چه ده سرخکان و دست و حالت نوی او ده سر فرق لری او که چیره ده احتمامات سرخکان تا بونی ولشی نو که دهش اگه سرمند لاندشی او اگه خشی مگرم ده کانگو نارغی که دهشی پیشرفت فکر خب بیاده هم ده یو دولتی رختون سر تماس بانیسی او خون مشکل در رختون
ډیره مننه دوستانو تاسو یادونه کوو چې نن د کانګو ناروغۍ په اړه غږیږو او د انتانیا ویروسي ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل په دې اړه معلومات راکړي. تاسو بیا هم له موږ سره اوسئ. اوس درې بجې کېدونکې دي د خپرونې په دویمه برخه کې تر ډیره د دې ناروغۍ په مخنیوي غږیږو. بیا هم تاسو بیا کولی شئ چې له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس